우리나라의 안모힘 하바로입니다. په بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نیمې اورګاډي برید کړی د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سل نورو د یرغمل کولو دعوه یې کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند نن د مشل راډیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې پر اورګاډي تر برید وروسته سیمې ته امنیتي ځواکونه استول شوي دي. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید دوی کړی. دې ډلې ویلي چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاډي د پټلۍ تر الوزولو وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان یرغمل کړي او ولسي وګړي خوشي کړي دي. دې ډلې زیاته کړې چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات وکړي نور یرغملیان به هم ووژني. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 1200 میټریک ټنه مواد پکې بار دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. ډبلیو ایف پی په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې د اوچا پر ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې ویلي د مرستې په داسې حال کې ساري پاتې دي چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو په تیره لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا دیرشو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونی بیګا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. 15 دقیقې بحث وړاندې کیږي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې باسته خرغلست. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جګ پوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه باس وکړو. شریف الله تورن دی چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ای بی دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 13 امریکایي سرتیری او 120 ډیر افغانان ووژل شول. د هغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ټرمپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته د هغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یوه ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړې او هلته یې ځالې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي که نه. د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکل. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې 13 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یو مهم ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته پلار دی چې د امریکا د تیری تورې عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنیو ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلی دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
او دا چې دایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې هملته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یاد کس بیګا شپه د دغې ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو تر څنګ له 170 ډیر افغانان ووژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسولیت داعش خراسان څنګ منلی و. هغه مهال د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشی شوی و.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مو دا هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. اول خو باید په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی دا یو مشترک عملیات، یعنې د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار پخپله ونه کړه، ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د اس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او اس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته ورک پلاس ورک.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخې،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کیږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شوو، هغوی هم داسې ادا داسې شوو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچې د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي و په 2019 کال کې دی نیول شوی و. بیا کله چې 2018 کال شو، دا په هغه سلسله خوشي شو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورد کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوحا کې خبرې اترې کولې، 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو، هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه
خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و، نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی؟
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عامل د پولې نه غاړې دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کوټه کې خپل شورا نه درلوده، په پېښور کې نه درلوده، په نوشهر کې نه درلوده، په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه و، پاکستان دا نه کتل، دنیا دا نه کتل. دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی، او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوال نه پیسې ترلاسه کړي.
ډېره زیاته مننه احمد زای صاحب، ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی، ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی، د کوم ځای دی؟
ډېره مننه تکل صاحب تاسو قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغې محکمې چلته دی پکې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړې وه. ولې دلته په پاکستان کې د دوه اوسېدل دا کومه لویه خبره نه ده. دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي، د دې مانیټرینګ، د دې کنټرولول دا ډېر سخت دي. دلته ډېر اوږد سرحد دی په منځ کې. موږ او تاسو وینو د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په اسانۍ سره راوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنی دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوي دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي، کچیرې دغه شریف الله په رښتیا هم د کابل د چاودنې مسول دی، نو له دې ټرمپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ټرمپ، له ده څخه مخکې بایډن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپلې ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پرېږدي. تاسو وګورئ په یمن کې، افریقا کې، نورو ځایونو کې هغوی د خپلو ملي ګټو دفاع کوي یا عملي هر څه کوي. نو ولې د بایډن په حکومت کې دغه موضوع سر ته نه رسېدله چې پاتې وه چې یو د میټرا ډونلډ ټرمپ په واک کې راغی؟
دا پوښتنه جدیده احمد زای صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لوري وروسته د پلان شوي وي بیا د عملي شوي وي. دا خو به حتما پخوا تر دې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتي همکاري وي، او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوي وي که څنګه، که دا لوري وروسته دا کار شوی؟
نو فکر نه کوم که پخوا په دې باره کې څه هغه شوی وای، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی، ځکه که شوی وای نو بیا بایډن هم د امریکا ولسمشر و او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي دوی سره دوه تړون کې دا منلی دا چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه و دوی نشو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکي دي یا د طالبانو استازي دي هغوی ته ویلي وای چې دا سړی موږ ته مطلوب دی، دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پوښتنه شته ده په منځ کې چې په دونه کمه موده کې د امریکا د نوي ولسمشر له خوا څخه داسې یو کس نیولو، نو دا به وخت پرېږدو چې د باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګای معلوم کړي، نو ولې په خپله عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه احمد زای صاحب؟
یره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نیوی راغله په واک کې ناستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای 14 وشو بمبار وشو وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړو، لیکن تر ننه پوری داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نشول چې یا ته د ګرځیدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو. نو دا موضوع هم عین یاغې سره ورته دا اوسه پوری چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځیدلې دلته اوس یو د مینی ولکیږي د مسکو 14 د پوری تړل کیږي افغانستان کې به شمار 14 د پوری تړل کیږي. نو ولې دا کس په پخوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع نو سوال ډیر د سي جديده او معلومات نشته چې اوس د دې مالې موږ سره کم قضاوت وکدلته
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې لسنا ولا سره چې ویلکیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی، د دې دوه ترمنز څه ډول اړیکې دي؟ دوی څوک دي حقیقتا ژوندۍ دي؟ ک ځینې خلک داسې یو تیوریګان هم ورکوي چې وایي نور کسان کېدای شي چې د سنا ولا او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي، امریکا ته سپارل شوي وي.
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د ISIS یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهور وکړ، دوی مشر چې ابوبکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ، هغه د رسنیو مخ کې راغی له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی غیب دی زموږ په میدان کې دی. نو د وخت په تیریدو سره چې کله د هغوی مشران هدف وګرځول شول، دوی دا یو زده کړه وکړه چې په رسنیو کې زموږ د مشرانو راتلل دا موږ ته ضروری دي. نو یو خود کې دی شي دای چې د افغانستان غوندې حساس سیمه په نن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټیدل باندې دوی په ګټه وی، او بل دوم اټکل دار کې دی شي چې دا کم مشر چې دوی د سنا اولاد نوی چې ته په جنگ کې یا بمبار کې وشل شوی وي او دا په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلې وي، لیکن دوی دا اعلان نکي پر رسنیو کې چې ارز موږ مشر وشل شوی دی.
ډیر زیات مننه احمد زای صاحب. بیا هم تاسو ته راځو وړاندې دا مسله هم څیړو چې آیا د پولیچرخي په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او سنا الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنه وو؟ خو اوس یو ځل بیا ورځو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، پاکستان د شریف الله سپارلو نه له امریکا نه څه ترلاسه کړل؟
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډیر ښه نه وو. یعنې پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد، دوی داسې فکر کاوه چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي، لیکن هغه سې ونه شو. او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو، دوی هغه سې روابط د امریکا سره نه درلودل. کله چې دغه مسله شو، یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي، نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي. در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګري اصل ځالې وګورو، د دوی روزنځایونه وګورو، د دوی پټنګالي وګورو، دا ټول په پاکستان کې دي. دا ټول ته معلوم دی، ګرچې په افغانستان کې په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي، لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونه را په دېخوا د دوی هغه تاسیسات او کونړ ډېر د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري. نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و، او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو. لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو، یو خو هغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي، او دا سیاسي اخ لري. یعنی دغه ترهګرې ډلې منحص دي یو ابزار، منحص دي وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پرمخ بیولو په خاطر استفاده ځینې کېږي. عربي هېوادونه دي، مخصوصا سعودي عربستان دی، دلته په سیما کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دې موجودې او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو البغدادي له منځه راغ، دوی بل ورژمې چې هغه د خراسان په نوم خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هیوادونه مخصوصا سعودي عربستان دا تمویلوي، او د سیمې هیوادونه چې دي لکه پاکستان د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چولی و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت هېڅ عکس العمل ونه ښوده. پس لغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنې دا په مجموع کې یو ابهام شته دی په دولت.
ډیر زیاته مننه اتمر صاحب، د خبرونې تر پایه پورې یوازې څو دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کو. احمد صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځمه. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلې وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې د سی وی ځکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوه دی هغه دوی دا کړی دی چې مونږ به دلته هغه خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا هغوی ته دلته اجازه نه ورکو. اوس که د آیس ایس کی خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وایي چې هغه بله ورځ په وزارت مهاجرین کې زمونږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و هغه په انفجار کې دوی راووژه. داسې نور ډېر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخباراتو له خولې چې دا سړی په پاکستان کې وو، په پاکستان کې نیول شوی، نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه، دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته، او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري، نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولې په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي، هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړی او ورته خی چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخکې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره همداسې یو شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي، او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیسته او زموږ امنیت ته تهدید دی، او دا زموږ په نقصان دی، زموږ په امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا دپاره یو نوی سوژم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګان به بیرته مونږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش، یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي، او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دی د دوی له عینکو نه مطالعه شي، او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج ترلاسه کړی او دا ډیر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا اوسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنشي.
مننه احمد زای صاحب. په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د ثناء الله په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې هو بيخي شک نشته دی چې په دنیا کې حکومتي جهادي ډلې دي او هغه کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتمان دی هغه غړیال تولو مونږ تاسو ولیدل لاغه څخه د ټي ټي پی چې کوم مشران ولو کونړ جلال آباد خو روانو رینجری ورسره وي هغه خپل جشنونه کولو. همدا شې نور د گاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو هغه غړي چې کوم هغه وتلتنه القاعده او دا ټول خلک پکې ولو. او په موجوده کې چې تر کومه ځایه زه فکر کوم ک په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وي نو طبي خبره ده چې هغه به د ایس ایس کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه وسل افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیم غړي د دوی زندانی کیږي او ځینی وژل کیږي.
مننه اتمر صاحب. ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال هغوی چې په داعش کې نه دي دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوئ چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوال ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زما زده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغسې ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر. هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ مثلا انصار الله دی ایغور دی د چین دپاره جیش الاقل دی د ایران دپاره القاعده دی د افغانستان نه د بهر داعش دی همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان همدغسې. دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکي احسان الله احمدزی په 25 دقیقې بحث کې لمون سره میلمنو.
افغانستان دے وطن سم جنت افغان